السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ 2015 کال د اگست میاشتې 8 نیټه ده ملي حمیرزاده مو د مشال ریډیو د مسفخین یوې بچې پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم پخپرونه کې پر کورونو او سیمه ایزو یو شمیر موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې لرو خو ول د دې سات تازه خبرونو ته وقښې چې اسرار العالم مومن یې درته دروړو
پرمبه د مهم خبرونو لنډیز په کابل کې نن لږونو مدني فعالانو د ورستۍ او ځانمرګي بریدونو قربانانو ته د وینو په ورکولو سره وسلوال مخالفین د افغانانو اصلي دښمنان وبلل د خبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت ته وخت چې ولې په دې صوبه کې په هغه غیر دولتي ادارو یا انجوګانو بندیز لګول چې پنجاب صوبه کې کار کوي او د خبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د بجلی لوډشیډنګ پر ضد د مظاهره چانو د وابډاله چارواکو پولیسو رن ختی شوی دی او زه خبرونو تفصیل په کابل کې نن لږونو مدني فعالانو د ورستۍ او ځانمرګي بریدونو قربانیانو ته د وینې په ورکولو سره وسلوال مخالفین د افغانانو اصلي دښمنان وبلل دغه مدني فعالانو چې د کابل په زرنګار پارک راټول شوي وو وی ویل چې د وینې ورکول د افغانانو ترمنځ د یووالي څرګندونه کوي کابل کې تر ماخام د پولیسو له اکیډمۍ سره ځانوجن کې بریده د اکیډمۍ لکه تر لګه شل ځکهونکې وجلی د پیخه هغه وخت را مخته شو چې یو وطن چې د ځکهونکو جامع یغوستې وي د پولیسو د اکیډمۍ لور سره یې چاودنه وکړه تر دې مخکې پرون سهار د کابل په شاشهیز د سیمه کې یو بله چاودنه وشوه چې 15 کسان یې وجل او شاوخوا 240 تنه یې جوبل کړل د شاشهیز د چاودنې په طالبانو پر غاړه نه اخیستې خو د پولیسو له اکیډمۍ سره د شوي چاودنې پړه یې منلې د خبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت څخه غوښتي چې ولې په دې صوبه کې په هغو غیر دولتي ادارو یا انجوګانو بندیز لګول چې پنجاب صوبه کې کار کوي د اسمبلی غړو پرون په غونډه کې د حکومت پر یادو اقداماتو سخت نیوکه وکړه ویل چې مرکزی حکومت په دې صوبه کې د ماشومانو خیریه ادارې سیو دی چلډرن په ګډون ځنو غیر دولتي ادارو باندې بندیز لګولې او ځنې بیا له مشکلاتو سره مخ دي په دې اړه پرون د امینه شلګون یو غړي جعفر شاه مشال ډوته ویل
کم این جوز چه دلتا دیو نو سین ورکو اگر طول لادو پنجاب تا دو ملک نورو حصو تا صوبه بیلینز پا اربون روپای و 3 ارب روپو آگو پراجیکتون دا سفت کردی دی سلور میاشتون آگه دکشن پراتی دی آگی کار نشی کوله سلور نیم زر کسان زمونگ امپلایز دا این جوز سیکتر کدی پا دی صوبه که سیو دا چلدان دلتا که زمونگ پا سون امپلایز پا دی صوبه که بند کرو او پا پنجاب کی کار کی
یا دې چې پاکستان حکومت سمو د وړاندې سیو د چلډرن د رباندې د پاکستان زد د فعالیتونو کولو تور پورې کړي وو خو د ادارې دغه تورونه رد کړي وو د خبر پکن په بدن سمو کې د بجلی لوډشیډنګ پر ضد د مظاهره چانو د وابډاله چارواکو پولیسو رن ختی شوی دی د مشرټو خبريال وايي پرون یو شمه مظاهره چان د نوخار شکی سیمه نه ډنډه په لاس د مردان غټ ګریسټیشن ته ورغلل او هلته موجود د بجلی دفتر وابډي په چارواکو یې تشدد وکړ د دفتر ریکارډ او ګاډي یې وسوځول لدی ورستو د ګریسټیشن دننه موجود پولیسو مظاهره چان ترمنځ د ډزو تبادله وشو خو د مرګ جوبلې پړات کوم خبر نشته لدی ورستو د بیلی نظام ګډوډ شوی د خبر پښتونخوا یو شمیر سیمو ته د بیلی رسد هم بند شوی دی بلخ د وزیر اعظم مشیر امیر مقام تور لګول چې د هر څه د صوبای حکومت په صلاح شوی خو حکومت دغه تور نه ردوي د خبر ایجنسی د باړې به کورکل شوی خلک وای د سندو مرکزونو د کموالی په ګډون یو شمیر ستونزې لري دوی وای مالی مرسته ورسره نه کیږي کورونه یې اهم وران ویجاړ پراته دي دغه خبرې دوی پرون د مشال ډیو له خبريال سره وکړلې بل خدای خبرې سیمه لپاره له قدرت پتون سره د مبارزې ادارې چارواکي وای د باړې یو شمیر کډوالو ته مالی مرسته رسول شي او کومې مرسته نه دي رسیدلې د هغې پاړه پلټنې کوي یا د بیچ باړې کې د مشکوک وسلوالو پر ضد د مودي عملیات وروسته حکومت په دغه سیمه کې د خپل واکمنۍ د بحالولو ادعا کوي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمینتا پاور وای امریکا هغه راپورونه سیړي چې وای د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب د قدس څانګي کومندان په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بندې سربیره وروسته سفر کړی ایرانی چارواکو رایټرز اجانس ته ویلي دي چې میجر جنرل قاسم سلیمانی د تیرې میاشتې په وروستیو کې په ماسکو کې له روسي چارواکو سره کتلې او له هغوی سره یې د اس درې سوا توغندیو په اړه خبرې کړې دي چې ایران ته یې ورکړي فاکس خبر ایجنسی خبر ورکوي چې سلیمانی د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتن سره کتلې دي کرملن دا راپور ردوي. خو رایټرز اجانس وایي د امریکا امنیتي سرچینې د غونډې تایید کوي. تاسو له مشال ډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر وایي چې ځوانان د سولې د ټینګښت په برخه کې ښه رول لوبولی شي. عبدالباری جانی نن په سوله کې د ځوانانو رول په اړه د یوه جوړ شوي سیمینار پر مهال وویل چې د ټولنې 25% برخه ځوانان جوړوي او باید له دې قوي کار واخیستل شي. ښاغلي جهاني وویل چې ځوانانو ته باید دا موقع ورکړل شي چې د خپلو نورو فعالیتونو تر څنګ د سولې په راوستلو کې اهم برخه واخلي. د افغانستان د اجرائیه رئیس ریاست وایي چې عبدالله عبدالله په مصر کې له شیخ الازهر سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د سولې په مسلې هم خبرې کړې دي. د دې ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل مشال ډو تنن وویل چې ښاغلی عبدالله همدارنګه شیخ الازهر ته بلنه ورکړې تر څو په افغانستان کې د سولې په یوه جوړیدونکي کانفرنس کې برخه واخلي. تر اوسه معلومه نه ده چې د سولې په اړه کانفرنس په څه وخت په افغانستان کې جوړیږي، خو د اجرایي ریاست چارواکي د دې کانفرنس وخت نږدې راتلونکی یادوي. اجرایي رئیس د چهارشنبه په ورځ د مصر په رسمي بلنه د هیواد ته سفر کړی و. او اخیری خبر د عراق، چارواکي وایي لکه نه چې داعش وسلوالې ډلې د موسل ښار کنټرول اخیستې، نو دې ډلې د ښار دننه خوا او شا سیمو کې تر دې دمه څه باندې 2000 کسان وژلې دي. دغه ډله د عراق یاد ښار د 2014 کال په جون میاشت کې نیولې وو. د عراق دفاع وزیر پرون په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې داعش وسلوالو دغه کسان ځکه وژلې دي چې دې ډلې سره یې همکاري نه کوله. دا او تدې محل د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار علم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري تیر ورځ په کابل کې درې لوی بریدونه وشو چې خواوشا 15 کسان پکې وژل شو. د بریدونو د تازه لړې په حق له یو کارپو وایي
لپاره دې چې هغه څوک چې د تاسو ځای ناشته ده هغه خپل ضربه وخي، هغه خپل نور ملګرو ته وخي چې دی وړتیا دي لري، وخي چې طالبان یو دي، طالبان پر قوت کې دي.
دا خیبر پختونخوا د اسمبلې په غونډه کې په دې بحث شوې ده چې ولې ځینې غیر سرکاري ادارې یوازې په خیبر پختونخوا کې کار نشي کولی.
دوه درې دي داسې چې هغې باندې فیډرل نه بین لګېدلې. هغه کوشچن دا و چې بھئی په پنجاب او سند نورو ځایونو کې کیږي، لګیا دي چلیږي، نو ولې دلته سره پروجیکټس پکې بند شوي؟ هیلتھ کې ډېر بند شوي دي، ایجوکیشن کې بند شوي.
د باډي خیبر ایجنسیا کډوالو کورونو ته په واپس تللو کې له کومو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي؟
د پوینټونو باندې ډیر انتهایی زیات رش دی، ټول خلک د ځکانانه واپسې غواړي، د خلکو ته ډیر زیات تکلیف دی، لحاظ دا پوینټونه دی یو په دریا باندې.
ونیس پروگرام مدرسه په اوسنی اثر کې په دې بحث شوی چې آیا پرختیا په پاکستان کې مدرسې د سخت دریځ مفکوره خپروي که دا یوازې یو پروپاګاندا ده.
هلته ما مدرسه ویله، هلته یو قاري صاحب هم هغې موږ ته تبلیغات کول، هلته د ګډې درولی ما ته وایي ته به زه ځنورګي بېرته افغانستان.
پروگرام د نړۍ رنګونه هم اورېدل مه هېروئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د جمعې ورځ روان کال تر ټولو خونړی ورځ وه. په دې ښار کې پرون درې لوی بریدونه وشو چې پکې په مجموعي توګه خواوشا 15 کسان ووژل شو. د شاه شهید په سیمه کې د سارنې چاودنې وروسته هم پرون ماښام د پولیسو پر اکاډمۍ برید وشو چې پکې 20 زده کوونکي ووژل شو. تفصیل له فرشته جلال زی اورو.
رپورټونه وایي چې پرون د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې ریاست پر ودانۍ تر حملې وروسته وسلواله نشته هم وسوه چې بهرنیو ځواکونو یې د مهارولو لپاره سیمه کله بند کړې وه. یوې امنیتي سرچینې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو پرون د مخدر موادو پر ضد د مبارزې ریاست ودانۍ شاوخوا سیمه د دې لپاره محاصره کړې وه چې شایي یو شمېر بهرني سلاکاران هلته وو. تقریبا ټول شپه په کابل کې د عاجلو حالاتو د اعلان زنګ وهل کېدو او د ډزو اوازونه هم اوریدل کېدل. د ناټو جنگي الوتکو پر ښار پروازونه کول. د امریکا او افغانستان ترمنځ د موافقې پر اساس زیات شمېر امریکایي پوځیان چې په دې هیواد کې پاتې دي د روزنې په ماموریت کې برخه لري او پوځي عملیات نه کوي، خو د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه کولای شي چې پر بهرنیو سلاکارانو د حملې په صورت کې د عملیاتو مشري واخلي. د دې بهرنیو سلاکارانو د هویت په اړه لا څه نه دی ویل شوي او نه یې شمېر څرګند دی. خو د امریکا د متحدو ایالاتو د مخدرو موادو ضد اداره په افغانستان کې د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره د ځانګړو پولیسو د روزنې په ماموریت کې ونډه لري. دا تر 24 ساعتونو په کم وخت کې دریمه سره چاودنه و چې پرونې د کابل ښار ولرزاوه. پرون د کابل ښار په سیاسنګ سیمه کې ویلاري چې له چاودیدونکو موادو ډکه و انفجار وکړ چې لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل. دوهمه حمله په کابل کې د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته وسوه چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو اخیستی دی. په کابل کې د ازادي راډیو مشر حمید مومند وایي چې په دې حمله کې د اکاډمۍ زیات محصلان وژل شوي او زخمیان دي. دا هغه کسانو چې تر رخصتۍ وروسته بیرته خپلو سنفونو ته ستنېدل. په افغانستان کې د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې د ریاست پر ودانۍ حمله تر دې یو ساعت وروسته وسوه چې د ښار مرکزی برخې ولرزولې. دا سیمه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته چیرمه پرته ده.
په کابل کې میشته دفاعي چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیل په کابل کې د شو بریدونو په اړه وایي چې د طالبانو مشر ملا عمر ځایناستي ملا اختر منصور د دا ډول حملو له لارې خپل قوت ښودل غواړي. نوموړي له احمد شیبر سره په مرکه کې لومړی د بریدونو د لاملونو په اړه خپل نظر شریکوي.
کله چې طالبانو مشر اعلان وکړ چې هغه مرسوي دی په پاکستان کې لپاره دي چې هغه څوک چې د ځای ناست دی هغه خپل ضربه وښي، هغه خپلو نورو ملګرو ته وښي چې دی وړتیا دي لري، او په څنګ دې دي چې د کابل حکومت او نور جر نړۍ ته وښي چې طالبان یو دي، طالبان پر قوت کې دي، طالبان کولی شي په هر ځای کې خپلې حملو ته دوام ورکړي. په څنګ دې کې یو خبره بله هم ډېره مهمه ده، هغه دا چې د موږ چارواکي متاسفانه کله چې یو وخت زیات حملات ونه شي او بریتیر کابل ته داخل نه شي، نو دوی په دې فکر شي چې نور د هغوی وړتیا نه شي، دوی هغه هزارات کم شي.
فکر نه کوي چې دغسې یو چاودنه لکه چې په شاه شهید کې وشوه چې ډېر انفجاري مواد پکې یو ځای شوي او په یوې لارې کې، دغسې یو برید د یوې ورځې کار نه دی، ممکن په اونیو اونیو او حتی میاشتو کې د دې لپاره تیاری نیول شوی وي.
بالکل، دا خبره دقیقه ده. دغه تیاری خو بیا په داخل د افغانستان کې نه دی نیول شوی. دوی ډېر ښه یو څه محاسبه کوي، وخت او زمانو په څنګ دي کې داسې امکانات هم ډېر څه چې دوی خپل اشخاص او افراد لري، په دروازو کې لري، په امنیتي قوتونو کې لري، په خپل دولت کې لري چې د دې لپاره کومک کوي.
په دې تیرو تقریبا دوه کلونو کې چې د افغانستان د نن لدی چاودنو پرته هر ځای طالبانو حمله کړې دي، مثلا تیر شپه د قصبې په سیمه کې بریدو کوکچام له بهرنیو ځواکونو سره نشته کړې و، لیکن بیا هم د دوی حمله افغان ځواکونو نسبت په خواته ډیر شر نشندوي.
مزید چې په دې کې خو هیڅ شک نشته چې افغان ځواکونو اوس تجربه حاصله کړې په ټول مسایلو کې. دوه شی ډیر مهم دي، یو ښه تعلیم او تربیه، یعنی ښه ښوونه او روزنه، بل د تجربه جګړې تجربه. په دې ځای کې زه اوس دغه نه لرم، تربیه نه لرم، ځکه زموږ قومندانان اکثر قومندانان زموږ ده. دوی د جګړې تجربه هم حاصله کړې ده، دوی جګړه هم کړې ده، او دوی دښمن هم پیژندلی ده.
په کابل کې د دفاعي چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیل سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واوریدل. په داسې حال کې چې د طالبانو د مشر ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو د ډلو ترمنځ د اختلافات رپورټونه را رسیدلي دي او د کرخې دواړو اړخ ته د تشدد لړۍ دوام لري، په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د روانو خبرو اترو د بریالي کېدو امکان څه دی؟ د شاهین بونیری پر رپورټ کې به واوري.
په داسې حال کې چې سیمه کې د امنیت لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو عمل پیل شوی، د کرخې دواړه لخته د تشدد پیښې دوام لري. د سیمې د چارو پوهان وایي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې نه وروسته د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ اختلاف د امن لپاره د خبرو اترو روان عمل اغیزمن کولی شي. د افغانستان د فوج یو پخوانی جرنیل او د دفاعي چارو کارپو امر الله مانوایی د جنگ د استخباراتو دی او باید گاونډي هیوادونه سیمه کې د تلپاتي امن لپاره د یو بل سره مرسته وکړي.
جنگ د منطقې او د استخباراتو د افغانستان حکومت په ډیر شدت سره باید د منطقې د استخباراتو سره ډیر زر دی باید په تفاهم باندې ورسیږي. دا جګړه نه د پاکستان په ګټه ده، نه د هند، نه د ایران، نه د افغانستان په ګټه باندې ده. هر څوک دا جګړه تر لمنه وهي او دوی دغه اور بل اخره د دوی خپل لمنه ته ورسیږي. د پاکستان د حکومت په دغه مخکلي ایس ای استخباراتي څنګه او کشفي څنګه تاسو وګورئ چې د افغانستان د نننی کابل اور چې لګیدل دا د کراچۍ او د لاهور د کوټو د پېښور نه کم نه ده.
د طالبانو د ډلو ترمنځ د اختلاف له کبله دا اټکل کېده چې ګواکې د سولې د دویم دور لپاره د خبرو اجنډا به بدل شي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی او د افغان حکومت د سولې د پلاوي مشر عزیز الله دین محمد وایي افغان حکومت به د خپل اجنډا سره مخکې ځي. نوموړی زیاتوي
طالبانو سره د مذاکراتو اجنډا به هماغه څه وي چې زمونږ د دې منځ کې یو څه تفاهم پېښ شوی دی او هغه د هغه خبرې دي چې د طالبانو خپل هغه مشترکه کوم مشکلات یا هغه شان چې غوښتل چې باندې خبرې وکړي هغه په خپل ځای باندې دي.
په پیښور کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت بیا وایي د سولې لپاره د خبرو اترو روان عمل که هر څومره د ستاینې وړ دی خو دا تر هغه وخته سم مثبت نتیجې نشي ورکولی تر کومه چې دا هر څه د ملګرو ملتونو د مشرې او سار لاندې ونه شي.
لکه چې د افغانستان کوم هیوادونه دي دغه لس چینا لس امریکا دا د ټول یو ان چترې لاندې یو کانفرنس وشي بدا ما خل کې ډېر ګټورې په نسبت هغه چې د یو ځای موږ په تر چیرته مذاکرات مري کې بیا رسو دی موږ خوشوي نه کې بیا بل څه طالبانو ول بل ګروپ کې را پاتې چې صدا نه منم دا خبرې به چې کمی کنا دا به نه ختمي.
د جمعې پورس پارلیمان ته د وینا په وخت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویل تیرو وختونو کې طالبانو سره د پاکستان د اړیکو نه انکار نشي کېدی خو اوس طالبان د پاکستان په قابو کې نه دي. نوموړي زیاته کړه چې د افغان طالبانو ترمنځ په یوه تنازع کې هم ککړې دل نه غواړي خو د روغ جوړې د عمل د بریالیتوب لپاره به پاکستان خپل مرستو لا دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په صوبه کې د مرکزی حکومت لخوا پر ځینو غیر سرکاري تنظیمونو د لګول شو بندیزونو د جاج اخستو کار یوې خصوصي کمیټې ته سپارلې. پرون ځینو غړو د اسمبلی په غونډه کې دا خبره راپورته کړه چې د ماشومانو د حقونو لپاره د خیر ښېګڼې نړیوال سازمان سیف زی چلډرن په ګډون په ځینو نورو تنظیمونو په خیبر پختونخوا کې بندیز لګولې خو هم دغو سازمانونو ته په پنجاب کې د کار کولو اجازه شته. تفصیل غلام اوس په رپورټ کې واورې.
تیر مازیګر د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي سید جعفرشاه د صوبایي اسمبلی پام دې خبرې ته راوګرځولو چې په سیو د چیلډرن نومي نړیوالی غیر دولتي ادارې باندې د پاکستان د امنیتي ادارو د تحفظاتو وروسته په خیبر پختونخوا کې غیر دولتي ادارو ته په اجازه ترلاسه کولو کې مشکل دی او په ځینې غیر دولتي ادارو په پختونخوا کې بندیز لګول شوی دی. هم په دې لړ کې د اسمبلی غړي سید جعفرشاه مشال ریډیو ته وویل
ډونرز زمونږ ټول واپس شول. زمونږ 35% زمونږ ایډیپی ډونرز واغې 0% جوړ ایزیشن دے کمنج یوز چې دلته دی ولې نو سینور کو غټول لاړو په پنجاب ته ملک نورو حصو ته په صوبې بلینز په اربونو روپیه وس 3 ارب روپو هغه پروجیکټونه د سټکړی دي سلورو میاشتو هغه د غشن پرتی دی هغه کار نشي کوله. سلور نیم زره کسان زموږ امپلایز د انجو سیکټر کې دی په دې صوبې کې هغه غریبانو د رزق مسله راشي د انجو ختم شي د غیاب حکومت ورکول نشي. سیو د چیلډرن دلته کې زموږ په سونو امپلایز په دې صوبې کې بند کړو او په پنجاب کې کار کوي.
د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر لپاره د وزیر اعلی سلاکاری ډاکټر مهرتاج روغانی هم په دې خبره ډیر سختې نیوکه وکړه او وی ویل چې د دې لپاره دی یو کمیټي جوړ کړی شي چې ولې په ځینې غیر دولتي ادارو په پښتونخوا کې بندیز لګول شوی دی او په پنجاب کې هغوی ته د کار کولو اجازه ده. د لړکی ډاکټر مهرتاج روغانی لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه
یوازې دغه این جی او نه د دوه درې دي داسې چې هغې باندې فیډرل نه بین لګېدلې. د هغه کوشچن دا و چې بای په پنجاب او سند نورو ځایونو کې کېږي لګیا دي چلیږي نو ولې دلته نو دا فیډرل نه شوي او څه پروجیکټس پکې بند شوي. هیلتھ کې ډېر بند شوي دي, ایجوکیشن کې بند شوي, سوشل ویلفیر کې بند شوي. خو ډېره خبره پکې دا وشوه مونږ خو یا ریزولوشن یا به دغه ځي خو ایټ د اینډ آف د ډے دا دغه وشوه چې ځه دغه سټینډنګ ته به لړ شي نو هلته به تھریډ بیر ډسکشن وشي مونږ به فیډرل نه تپوس موکو چې بای دا هلته چې لیګل دې زه ولې بند شو نو کم کم زمنګ چې هیلپ هم راشي به دا کم بند دي. زما خو شکر الحمدلله یو سلور یونټ بند یو هغه ما یونیسف سره خبرو کو نایرا لټې کو ورکړې تر دسمبر پورې خو ځنه ځنه د ایجوکیشن او د هیلپ تنور بند شي وي دي کنه.
تیر ورځ د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر د غیر موجودګۍ په وجه د پښتونخوا د اسمبلی په تاریخ کې په اول ځل د یوې میرمنې انیسا زیب طاهر خیری په مشرۍ کې د صوبایي اسمبلی غونډه ترسره شوه او انیسا زیب طاهر خیری د اسمبلی د غړو په سلا مشوره په پښتونخوا کې په ځینې غیر دولتي ادارو د بندیز د مسلې لپاره د یوې خصوصي کمیټې د جوړولو منظوري ورکړه.
د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ټي ام ای چارواکي وایي چې د روان کال د مارچ میاشتې نه تر اوسه پورې د باړې بېلابېلو قبیلو خواوشه څلوېښت زره بې کوره شوي کورنۍ خپلو سیمو ته استولي دي. خو بیا د باړې بې کوره شوي خلک وایي چې د ستنېدو په وخت یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواري په رپورټ کې واورو.
د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې د باړې کاخیل شلوبر او کمبرخیلو قبیلې خواوشه څلوېښت زره بې کوره شوي کورنۍ خپلو کورونو ته لیږلې دي او د را روان لسم اګست نه به نورو قبیلو خلک هم لیږي. دوی وایي چې د ستنېدو په وخت د موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ په ذریعه هرې کورنۍ ته خواوشه پنځه دېرش زره روپۍ مرسته ورکوي. خو بیا د باړې نه بې کوره شوي خلک وایي چې د ستنېدو په وخت د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او د ستنېدو مرکزونه ډېر کم دي او باید دا ورته زیات کړل شي. په دې حکله د باړې د متاثرینو یو مشر صوبت خان پریدی مشال ریډیو ته وایي
لکه مونږ دا ویو چې په دې پوینټونو باندې ډېر انتهایی زیات رشتې ټول خلک د زکارانه واپسي غواړي. د خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی. لهذا د دې کم پوینټونه چې دي دا پوینټونه د یو په درې باندې زیات کړی شي. د ښځو لپاره د نو لپاره دی الګ پوینټونه جوړ کړی شي او د سړو لپاره دی بیل پوینټونه جوړ کړی شي. په هغه کې دی بیا د ځوانانو لپاره ځان له پوینټونه ځکه چې یو ځوان سړی په پوینټ باندې ودرېږي هغه انتظار کولی شي. خو چې کم خلک د پچاس نه یا د پینتالیس نه ابو وي او ساٹھ ستر کې وي هغه ته بیل پوینټونه پکار دي چې هغه د انتظار نه بچي. که اوسه پورې خو هغه خلکو ته هغه دس هزار روپۍ د واپسې نه دي بلو شوي. هغه پچیس هزار ویلې وي هغه پچیس هزار روپۍ هم دېته نه دي ملو شوي.
او د باړې سیمې د خلکو د ستونزو په اړه یو بل مشر
محروم دی. پکار دا چې حکومت د دې کمپنو خلاف کاروایی وکړي چې دا پیسې خلکو له زر تر زره ورسوي چې کوم بنیادی ضرورتونه دي. د علاقې اوبو هلته تکلیف دی. نور د بجلی زیات تر کورونه وران شوي دي. لارې دي هغه ورانې ویجاړې دي خرابې دي. حکم بنیادی شی چې د سړکونو باندې کار لا تر اوسه پورې نه دی روان شوی.
د باړې د خلکو د ستونزو او غوښتنو په حق له مشر کله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور سره رابطه وشوه نو دوی وویل
دا هو د باړې ټانګ په تاسو پته دا چې کله شروع شوی نو د کې زیات نه زیات کم نه نو زم چې یو هفته کې راغلی نه به کم وي. برکم برخیل چې شروع دی او مونږ د مدین الا د سم تاریخ نه پلان او پسې د کمرخیل او بقای چې کوم پلان لري د دې د ریټرن پلان مونږ تیار کړی دا به ان شاء الله ریټرن کوو چې هغه کمپلیټ شي. د دې نه علاوه چې چا پیسې بندي دي هغه څه ټکنیکل وجوهات دي هغه لپاره مونږ کوم دی مختلف کوم پلینار او موبایلینګ د دې آفیس دی په اړه کې مونږ ویل درس کې وته کلو کړی دي دا هغه کې باقاعده هغه کسان ناس دي دا هغه مسلې ګوري. او دې نه علاوه د کورونا والې سره باقاعده سروې هم هغه شوې ده شروع شوې ده او هغه فنډ هم دا اپروول سټیج کې دي ان شاء الله هغه غبر شروع شي.
یاد دی ویچ په دې ورستو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باړه کې حکومتي واکمنی بحال شوې ده او بې کوره شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي او دغه خلک غوښتنه کوي چې د باړې د بیا بحالۍ لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
عوامي ورکرز پارټي په اسلام آباد کې د پښتنو د کچا کورونو د رنګولو د حکومتي ګام پر ضد سبا له د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د احتجاجي کمپ لګولو اعلان کړی دی. د ګوند رواني میاشتې پر دولسمه نیټه په ټول کې پاکستان کې د احتجاج فیصله هم کړې ده. د اسلام آباد انتظامیه په آی 11 سیمه کې کچا آبادی ړنګه کړې وه چې له وجې خواوشه دولس زره پښتانه بې کوره شوي وو. حکومت وایي دا ګام یې د های کورټ په حکم اخیستی و ځکه چې دا خلک په غیر قانوني توګه په سرکاري ځمکو میشت وو. خو خلک وایي دوی له حکومت ځمکې په پیسو اخیستې وې. د عوامي ورکرز پارټۍ د سبانی احتجاج په اړه عبدالحی کاکړ د دې ګوند له یو فعال غړي حسن توري سره مرکه کړې او په سر کې د دوی د راتلونکي تګلارې په اړه پوښتنه کړې ده.
درې څلوېښت کومې کچا بادیونې دي هغه کې عیسایانو والا بادیونیا دي او پښتانو والا دي. هغوی مختلفو بادیانو ته موږ روزانه څو میټینګونه کوو او هغه خلک حکومت به کور شوی دی هغه سره مو رپی کیو او اتوار پورې به مو پرېس کلب مخې ته یو لږ بجې به کیمپ لګو هغه نه علاوه مو حکومت پارٹی دی عوامي ورکر پارٹی مو ټول ملک کې 12 تاریخ باندې هغه ورکړه دی اسې جنو کال ورکړه دی ټول پاکستان کې به اسې جنو کیږي دین علاوه مو سپریم کورٹ کې مو پټیشن داخل کړه دی دغه په خلاف دی پټیشن جمع کړه دی هغه بعد سنوایي ممکن ده چې دغه په پیټ پورې به شروع شي
یا سن ثوري سی به دغه خلک سی کم ځای نه استری دی دا اوس شرط دی
کوم خلک سره د کور شول دي کې ډیر خلک غوښو لکه پنجاب حکومت دا آرڈر ډیر کوڅه دا خلک دالته کې پنده کې او اسلام آباد کې بنا پرګا دي پولیس یې نه پری ولا غولا پروډوي ولا غولا پرګونه به تر تلو لوګا به غته پنده ته نه پرګدولو ډیر خلک چې دی هغه غته پښتونخوا ته لوړلو او د کی نیند خلک ایو هغه د دوخ خسو دی وای لکه دا پنده کې ابدی دي آلته لوړلو پوجي کولونه ته لوړلو تر بل علاقې جاکړه جاکړه نو ته آل تک ډیر خلک اوس غږی پدې کیږي او د دې اوس ډیر خلک سړي څنګه باندې تیاری دی هغه کورونا شروع تل هغه اوس پوری غږی کورونو کې پټ دي
شا او دین علاوه چې تاسو هم نیولې واست او نور کسان په جیل کې دي یا باندې کنه
جیل کې دوش په تکاسونو دوش په توګه کسونو کې د ډېر کسونو د سیو څخه غائب تماشبینو د منډای والا او د کومه اوبدې تر خو کې منډای ده نو د دې کې ډېر کسون د ښې پښتونونو په پنجابیونی نیولې او هزاروالي نیولې نه را پرون یوه کې تقریبا ان ان په ځکه کسونو هغه وشولو ضمانت وشولو ولستیک سپورت کسون پوتې ځای هغه تعلق اوبدې تر ده هغه باندې پولیس دا سی ډی ولا دایل زمونه وس لګولې دي څو سره کوټه کې ور سره وي دوی تی ګورو ګرونه کولو نګه کسون اوس بعد دي هغه بیل نه کیږي نه هغه کوم کیسونه دی هغه اوس مو وخت های کورټ ته وړو آل تکي به ضمانت رخصتلې کوشش وکړو
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته خوګه د مومند ایجنسی خوښه درې زر زده کوونکي شکایت کوي چې حکومت ورته د وظیفې کلنې پیسې نه دی ورکړي دوی ساتوي د پیسو نشوالي د دوی پز تکړو کې خند اچول دي خو پولیټیکل تنظیمي وايي پیسې اړوند چارواکو ته ورکړي او زده کوونکي کولی شي لاغوي اوس تر لاسه کړي تفصیل د شانواز سره کیسې پر رپورت کې اورو
د محمد ایجنسی د درې زر نه زیات هغستګون کې چې د محمد او یا د محمد نه په بهرونو کالجونو او یونیورسيټو کې سبق وای وای چې دغه پیسې هر کال هغستګون کو ته ورکړل کیږي چې د محمد ایجنسی د استوګن دستاویز یعنی ډومیسایل ورسره وي او په همدغه ډومیسایل په کالجونو او په یونیورسيټو کې داخله اخستلې وي نجیب الله محمد یو کاون کالج نه د سورلسم جماعت امتحان ورکړي او وای
دا به مونږ ته ملاوي ده د اگزام نه تقریبا یو میاشت بعد ډېر ځله خو ډېر زیات لکه او ډېر وروسته یو میاشت تقریبا لږ شو مونږ هم مطالبه دا کوو د پولیټیکل تنظیمي چې دا سره شي د نن سره کې فورا دا چې د یونیورسيټي لپاره اډمیشن چې کم از کم دوه درې پرسپکټیو څخه کیږي
علي مراد خان په ګورنمنت کالج په خور کې د دولسم جماعت امتحان ورکړي او وای چې په قبایلی سیمو کې خو روزګارونه اسه هم نشته ده خو د کون کې هر کال دغه پیسې چې 15000 روپۍ دي کتابونه او جامې پریزنت اخلي
ما یو لغه سره په یو رسم جماعت کې او دا د نه هم هغه ستو خو دا د ډیر زړه په لیک او چې کوم نه کالجونو کې سبق وای او د فاتا سټوډنټان یې وي ته څه مشکلات دي ځکه چې دا د انتهایی لیک او وی به ځان ته ګونو لپاره او یا د خپل کالج مقام لپاره هغه اثر لرله خو هغه ته هم ملاون شو او موږ دا وختونه کوم چې په وخت یې موږ ملاون کړی شي دا سکالرشپ نور ملک کیږي
عبدالباسط مومن هم د یکون کالج یو د کاونټ کې د هغه ول چې وړاندې دغه پیسې 2500 روپۍ وي ولې دا وري 15000 روپۍ کړې دي چې ګینه د کاونټ کو پرې د داخلو کتابونو او د هاستل خرچه و شي
چې موږ د ریکارډ نه وسې یو سلورم کال داخلي کنه دغه د سچويشن نه چې موږ د مخکې د غریب لري د کاونټ مدد به تاسو د هغه واسي نه فهمه هغه چې د بوکس واه سل څو تا د کړیو کول یو نه ځنه
لدی ورستو می د محمد ایجنسی د پرلیکل انتظامی د یو چارواکي سمین خان سره خبرې وکړنو هغه ول چې څو ورځې وړاندې دغه پیسې جاری شوې دي او د کې کولې شي چې خپل کالجونو ته لاړ شي او د کالج د عملی نه دغه پیسې واخلي شانواز ترګزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د ماسپخین یوه نیمه بجه کېدونکې ده. لنډ خبرونه به یوارې بیا له اسرار العالم مومند واورو.
په کابل کې لږګونو مدني فعالانو د ورستۍ ځمږی حملو قربانانو ته د ویني پور کولو سره وسوال مخالفین د افغانانو اصلي دښمنان وبلل. د مدني فعالانو چې د کابل په زرنگار پارک کې راټول شوي وو ویل چې د ویني ورکول د افغانانو ترمنځ د یووالي څرګندونه کوي. په کابل کې تیر مخام د پولیسو له کړمې سره نږدې ځنګون کې برید لږ تر لږه شل افغان زده کوونکي وجل. تر دې مخکې پرون سهار د کابل په شاه شهید سیمه کې یو بل چاودنه وشوه چې 15 کسان یې وجل. شاوخوا 240 تنه یې جوبل کړل. د خبرو په خپلواکۍ سمبې له مرکزی حکومت غوښتي چې ولی یې په دې صوبه کې په هغه غیر دولتي ادارو یا انجیوګانو بندیز لګولې چې پنجاب صوبه کې کار کوي. د سمبلي غړو پرون په غونډه کې د حکومت پر دې اقداماتو سخت نیوکه وکړي او ویل چې مرکزی حکومت په دې صوبه کې د ماشومانو خیریه ادارې سیو دی چیلډرن په ګډون ځنو غیر دولتي ادارو باندې بندیز لګولې. یاد وی چې پاکستان حکومت سمو د وړاندې سیو دی چیلډرن اداره باندې د پاکستان ضد فعالیتونو کولو تو پورې کړې وو. په دې ادارې دغه تورونه رد کړي وو. د خبر په کومه بزنه سمو کې د بلې لوشډینګ پرځد د مذاکرون خو د وابدا لا چارواکو او پولیس رن ختي شوې دي. د مشرۍ خبريال وای پرون جوش مې وزارت چاند د نوخاره شکې سیمینار ډنډه پلاس د مردان غټ ګریسیشن ته ورغله. لوحل ته موجود بلې دفتر وابې په چارواکو یې تشدد وکړ. د دفتر ریکارډ یو غاړی وسوځولو. په هلمند کې 10 وسلوال وجل شوی او 12 نور ټپيان دي. په هلمند کې د ملي اردو څخه په رالیګل شوی خبر پانه کې راغلی دی چې 12 وسلوال په 19 ولسوالۍ کې د هغه عملیاتو پر مهال د شنبه په ورځ وجل شوی چې د 13 ورځو راهیسې دوام لري. تر اوسه طالبانو پر دې اړه څه نه دی ویلي. او د په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي امریکا هغه راپورونه چې وایي د ایران د سپایي بازار انقلاب د خود سانګې قومندان پروستو کې د ملګرو ملتونو د بندې سربیره روسته سفر کړی دی.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومند درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. دا پروګرام تاسو لپاره د مشال ریډیو همکار ګل ایاز تیار کړی دی. تر دې وروسته یو بل نیوز پروګرام هم لرو. مشال ریډیو ته وګورئ.
د مشال ریډیو اونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاس سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مودرله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې پلوټو سیارې ته لیګل شوی نیو هورایزنز خلای جاز د نوي اکسونو نخکاره شوی چې په ظاهرا په دغه سیارې د نایتروجن واوري ګلیشیرز موجود دي. ساینسدانان وایي چې دغه سیارې داسې موادو جاجی خسته چې له غرونو نه تیر شوی او هلته لوی کندي جوړ کړی دي. بلې خواته د نیو هورایزنز ډلې ویلي چې تر وسه پورې له دغه سیارې کومي شمیرې تر لاسه کړي هغه 15% دي. نو ځکه حتمی نتیجې ته نه دي رسیدلي او د دې ترڅنګ دغه شمیرو په تشریح کې هم له احتیاط نه د کار اخستل ضروری دي. دغه ډلې مشر ایلن سترن په خبره د پلوټو سیارې قصه ډیره پیچلی ده او دغه پیچلی ځای په اړه کره معلومات او پوهاوی لپاره د نور کار ضرورت دی. د نیو هورایزنز خلای جاز لوري کیمرې نه اخستل شوی تصویرانو کې چپی ریکارډ کول شوی دي او دا هغه شانخکاری چې څنګه له سټلایټ نه د ځمکې واوري ګلیشیرز وی. که څه هم نیو هورایزنز خلای جاز له پلوټو سیارې نه 1.4 کروڑ کیلومتره لري تللی خو اوس یې هم دغه سیاره د سر لاندې ده. د امریکا خلای ادارې ناسا ټیلیسکوپ یا دوربین کیپلر د ځمکې په شان یو نوی سیاره موندلې ده. د کیپلر نومي سیاره د ازمکه پشان خپل ستوري غیر چاپیر په مدار کې چکر وهي. دغه سیاره د ازمکه نه په حجم کې 80% غټه ده. د کیپلر میشن ساينزانان وایي چې دوی یقین لري چې دغه سیاره ازمکه سره تر ټولو زیات مماثلت لري. د ناسا ساينس مشر جان ګرنسفیلد دغه سیاره ازمکه سره نږدې یو نوی نړۍ ګرځولې ده. دغه نوی موندنه د هغه سیارو په شمیر کې شامل ده چې ازمکه سره مماثلت لري. دغه شان یو سیاره کیپلر یو سر شپږاتیا اف هم ده. خو نوی موندل شوی سیاره په اړه ویل کیږي چې دغه سیاره خپل ستورو غیر چاپیر په 315 ورځو کې چکر مکملوي. دا سیاره د 500 ستورو په جرمټ کې شامل ده چې د کیپلر دوربین نه ښکاری. د امریکا شمالي کیرولاینا ساينسدانانو په یو نوي تحقیق کې ویلي چې د یو تن مرګ ډیر تعلق اعلی تعلیم سره هم کېدلی شي. د امریکا کارپوهانو له 1978 اتیم کال نه واخلي تر 2008 کال پورې په امریکا کې د مړو شوو کسانو په شمیري او د تعلیم جاج اخستی چې پکې معلومه شوی اعلی تعلیم یافته کسان په زیات عمر کې عمري او هغه کسان چې لږ تعلیم یې ترلاسه کړی وي زر مړ شوی دي. کارپوهانو د دې تر شا یو دلچسپ وجه هم بیان کړي چې تعلیم یافته کسان زیات مثبت پر اعتماد او د صحت په اړه زیات معلومات لري. نو دغه کسانو د ژوند معیار هم د نورو نه ډیر خو وي. کارپوهانو په تحقیق کې تجویز کړي چې کم تعلیم یافته کسانو ته د اعلی تعلیم موقع ورکړ شي چې ښه ژوند تیر کړي. په جاپان کې د نړۍ تر ټولو زوړ او لوی ګلونو کې یو ګل 15 کال وروسته غوړېدلې ده. د 2 میټره یا 6.5 فټه اوږد لوف جیسم نومي بوټي شازو نظر غوړېږي او د دې ساتل هم ګران کار دی. د جاپان کیو د نیو سرویس تر مخه په ټوکیو کې هونوای بوتانیکل ګاردن کې دغه ګل کټول لپاره یو شمیر خلک ورزي. دغه ګل یو یا دوه ورځې لپاره غوړېږي. دغه ګل ته په عمومي توګه لاشواله ګل هم ویل کیږي او د انډونیشیا په سماشرا کې په برساتي ځنګلو د دیشمیر زیات وی. د بنگلاديش د ځنګلاتو محکمې ویلي چې د سندربن په ځنګلونو کې د زمرو شمیر له پخوا پرتلا ډیره زیاته کمه شوې ده. د بنگلاديش په سندربن سیمه کې یوازې یو سل او شپږ زمري پاتې دي. بلخو د هند په حدودو کې دا شمیره سلور او یاده. لس کال وړاندې په دغه سیمه کې سلور سوا او سلویخ زمري موجود وو. خو د چارواکو په خبره د منظم ښکار له وجې د دغه زمرو په شمیره کې کمی راغلی دی. ایف پی خبري ایجنسی هم د دغه زمرو په شمیر کې د کمی خبر ورکړي. د سندربن ځنګلو ټوله رقبه 10000 کیلومتره ده او دغه ځای ته د رایل ټایګرز کور هم ویل کیږي. په هند کې په مجموعي توګه 2000 او 300 رایل ټایګرز یا زمري موجود دي. په ترکیه کې د لرغونی آثارو کارپوهانو په داسې کانو خطاطي موندلې چې په اړه ویل کیږي دا 2000 کال زاړه دي. د ترکیه په ګوب کلی ټیپی خار کې د آثار قدیمه ماهرینو په کانو داسې خطاطي موندلې چې د رسمي خطو کتابت له وخت مخکې ښکاري. کارپوهان دا هم وایي چې کیدی شي دا په کانو لیکل شوی لومړی خطاطي وي. دا په دغه سیمه کې لوی موندنه ده چې په اوږدو ستونو جوړ کړل شوی انساني نښې دي. کارپوهان دغه ځای خوندي ساتلو لپاره هڅه کوي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم مینینز په لومړي نمبر دی. فلم مینینز تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم انټ مین دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم مانسټر هانټ دی چې تر اوسه پورې د 200 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم انټ مین په لومړي نمبر دی. فلم پکسلز په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم مینینز دی. بلخو د هند په باکس آفس کې د وتلي اکټر سلمان خان فلم بجرنګي بای جان په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم بجرنګي بای جان په دوه اونو کې د 2.7 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. فلم بجرنګي بای جان د هند سینما د کاروبار یو سو ریکارډونه هم مات کړی دی او دې سره دا فلم د 2015 کال تر ټولو زیات کامیاب فلم ګرځېدلې دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم بهابولی دی او په دریم نمبر فلم ګډو رنگیلا دی. د هالیوډ سینما تر ټولو وتلې اداکار لیوراندو ډیکاپریو نوې فلم دی رنوین لومړی ټریلر خپور شوې دی. دا فلم مشهور ډایرکټر او آسکر ایوارد ګټونکو الخاندرو ګونزالیس جوړ کړی دی. فلم دی رنوین د مايكل پونکی په ناول جوړ شوې دی. دا فلم د امریکا په سرحدي سیمه کې اوسیدونکو هوګلاس په ژوند جوړ شوې دی. په فلم کې مشهور اکټر ټام هارډي هم کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې لیوراندو خپل ملګرو سره ښکار کوي او په یو ځای کې گیر شي او ملګری یې هم د مرګ لپاره پریږدي. خو هغه شي او هغه بیا د بدل اخستو لپاره د حق کسانو پسی شي. دا فلم به د دسمبر په 25 نیټه نمایش ته لپاره وړاندې کیږي. ہالی ووڈ مشہور ایکٹر جینیفر لارنس نو فلم جوائے لومڑے ٹریلر خور شوی دی. دا فلم دا صفائی لپاره دا پونچی جوړونکو او مشهور ډیزاینر جو مینگانو په جون جوړ شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیتو جوړ شوی دی چې سرنګا جوائے په خپل جون کې جدوجہد کوي او نوی ایجاداتو لپاره کوششونه کوي. په فلم جوائے کې مشهور اداکارانو رابرټ ڈینیرو او بریډلی کوپر هم کار کړی دی. فلم جوائے به د دسمبر په 25 نیټه نمایش ته لپاره وړاندې کیږي.
I'll tell you what's going to come of you. You are going to grow up and be a strong, smart young woman. Go to school. Meet a fine young man. Have beautiful children of your own. And you're going to build wonderful things. And that is what is going to happen to you.
Don't ever think that the world owes you anything. Because it doesn't.
My name's Joy, by the way.
د هندی سینما مشهور اداکارانو دیپیکا پادوکون، پریانکا چوپڑا او رنویر سنگھ نوی فلم باجیراو مستانی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر سنجے لیلا بنسالی جوړ کړی دی. دا فلم په 19مه لسیزه کې د هند مراټه پښوا یعنی د وزیر اعظم باجیراو او د هغه دویم خزی مستانی په جون جوړ شوی دی. د باجیراو په اړه په هند کې مشهور ده چې په ټول یو سلويخ جنگونو کې برخه اخستی و او په یو جنگ کې هم شکست نو خوړلې. فلم باجیراو مستانی به د دسمبر میاشتې په 13مه نیټه نمایش ته لپاره وړاندې کیږي.
محبت کی ہے
د هندی سینما دوه نوی اداکارانو سورج پنچولی او اتیا شیٹی د لومړی فلم هیرو ٹریلر خپور شوی دی. سورج پنچولی د ادیتیا پنچولی زوی دی او اتیا شیٹی د سنیل شیٹی لور ده. دا فلم نکیل اډوانی جوړ کړی دی او د دې فلم په پروڈوسرانو کې سلمان خان او سباش گای هم شامل دی. فلم هیرو با د سپتمبر په 19مه نیټه نمایش ته لپاره وړاندې کیږي.
میں بھلے ہی راتا سے دور ہو جاؤں پر زندگی بھروسے سے پیار کروں گا. کوئی روک سکے تو روک لے.
آنکھوں کے پنوں پہ میں نے لکھا تھا سو دفعہ لفظوں میں جو عشق تھا ہوا نہ ہونٹوں سے بیان کہ میں ہوں ہیرو تیرا.
گنڈا جی کی بیٹی سے پیار کیسے کر سکتا ہے؟
میں نے تمہارا کڈنیپ کیا ہے, میں کوئی پولیس والا نہیں ہوں.
I don't care. Just tell me you love me.
میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دکھا رہا تھا. I promise. چھوڑنا مت,
کبھی نہیں. پیار کرنے والے کبھی ڈرتے نہیں, جو ڈرتے ہیں وہ پیار کرتے نہیں.
قدرمن اوریدن کو تاسو د مشال راډیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانوونکي معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي, په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مسپاره.
اوس تاسو پام د مشال ریډیو نیز خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې پر لور راګرځوم. د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا ځل د پاکستان په مدرسو کې د سخت دریځ پر مفکوره بحث شوه دی. پر یو شمېر پاکستانی او مدرسو دا تور پوری کیږي چې سخت دریځ فکر خوروي او خپل زده کوونکي تشدد او جنگ ته پاروي. ان ځینې مدرسې خو د جنگ لپاره پر روزنیزو مرکزونو هم تور نه دي. په دې خبرونه کې د مدرسو د مشرانو, ښوونکو او زده کوونکو ترڅنګ له حکومتي چارواکو او شنونکو سره هم خبرې شوې دي. دا خبرونه ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
مدرسې پوسنی عصر. د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په عمومي ډول په مدرسو کې زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکول کیږي او د قرآن او حدیث په رڼا کې ورته د مسایلو حل شول کیږي. خو په دا وروستیو کې په پاکستان کې پر یو شمېر مدرسو دا تور پورې سو چې د سخت دریځۍ او تشدد ښوونه او هڅونه کوي او خپل زده کوونکي په وسلوالو فعالیتونو کې کاروي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې آیا رښتیا هم پاکستانی مدرسې د سخت دریځۍ او جنگي روزنې مرکزونه دي که نه هڅې په دوی پسې پروپاګند کیږي. امریکا کې په 2000 کال کې د سپتمبر د 11مې تر ترهګرو بریدونو وروسته چې کله دا هیواد د ترهګری په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه, نو څومره دا وروسته په نړیوالو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پاکستان کې ځینې مدرسې د وسلوال یا غیتوب مرکزونه ګرځېدلې, چیرې چې طالبان یا زده کوونکي د جنگ په ځانګړې توګه د ځانمرګو بریدونو لپاره تیارېږي. بلخوا د افغان حکومت لخوا هم په وار وار پر پاکستان دا تورونه پورې شول چې یو خو یې وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي او بلخوا د دې هیواد یو شمېر مدرسې د افغانستان په نامنې کې لاس لري. د 2014 کال په وروستیو کې د افغان ملي امنیت د ریاست یا استخباراتي ادارې د هغه وخت ویاند لطف الله مشال په کابل کې په ډاګه رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسې افغان ماشومان او تنکي ځوانان د افغان حکومت په ضد فعالیت او ځانمرګو بریدونو ته هڅوي. نوموړي د دا ډول مدرسو شمیر له شل څخه تر اویا پورې یاد کړ.
هغوی ته نه وایي چې تاسو وژل کیږئ, بلکې ورته وایي چې تاسو ژغورل کیږئ. له ډیرو سره چې مونږ خبرې کړي, یعنی چې نیول شوي, وایي چې نه پوهېدل دوی به په انتحاري حملو کې وژل کیږي, بلکې دوی ته ویل شوي چې هغه بټنه ووهئ جنت ته ځئ. بله ډله هغه کسان دي چې هغوی نه غواړي چې انتحاري حملې وکړي او نه هم پوهېږي, بلکې ورته ویل کیږي چې هلته ولاړ شي او بیا د ریموټ په واسطه انفجار ورکول کیږي.
په هغه وخت کې د مدرسې زده کوونکي رسنیو ته وویل چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په یو مدرسه کې د درس پر مهال په افغانستان کې د ځانمرګ برید لپاره ورته وویل شول.
هلته ما مدرسه ویله, هلته یو کاري صاحب مونږ کاري د زیر نه دی, هغې مونږ ته تبلیغات کول, هغلته د ګډې درولې ما ته وایي ته به ځې ځانمرګ برید ته افغانستان.
په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت وسلوال او ځانمرګ بریدګر نیول کیږي چې د دوی په وینا زیاتره له پاکستانه ورځي. اتلس کلن میر احمد چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د قران حافظ دی, سږ کال په کابل کې ونیول شو. نوموړی وای پاکستانی استادانو د ځانمرګ بردونو ټول چلونه د کرم ایجنسی په محمدیه مدرسه کې ورشو دلی و.
دولت فعلی کس یا مسلمان نیستن و د افغانستان امریکا
ما تا اول شل چې د افغانستان اوسنۍ حکومت مسلمان نه دی او دا چې افغانستان ته امریکا راغلی دا یا دا هیواد د امریکا په صف کې ولاړ دی نو باید ورشم او دوی په ضد جهاد وکم. دوی ډیر زیات تبلیغ راته وکړ چې زه بیا تیار شوم. دوی بعد د جنگ ویډیوګانې راښکاره کولې او د صحابو کیسې او حدیثونه به راته وویل.
حدیث شریف به امام خان
پر دې سربیره یو بل ځانمرګي بریدګر دیرلس کلن بلال چې د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی دی افغان امنیتي ځواکونو څو میاشتې وړاندې په کابل کې ونیوي. نوموړی وای د خپل ماما په هڅو د درس لپاره پېښور ته ولاړی او هلته د مفتي په مدرسه کې یوه نیمه میاشت د ځانمرګو بریدونو روزنه ترلاسه کړه. دی وای استادانو ژمنه ورسره کړې وه چې تر برید وروسته به په جنت کې دوه اویا حورې ورته ناستې وي. بلخه په کراچی کې په مدرسه کې زده کړې ترلاسه کوونکی افغان بشیر احمد وای چې شپږ کاله کېږي چې درس وای خو تر ننه د جنگ یا جهاد لپاره نه دی هڅول شوی.
تر اوسه پرې زموږ په مدرسه کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې موږ دا فکر تر اوسه نه درکړل چې تاسو لار سي تر دې باندې حمله وکړي یا تاسو لار سي پر دې باندې جهاد وکړي یا تاسو لار سي افغانستان ته جهاد وکړي. البته جهاد فضایل وای صرف دا سړي ته وای چې مطلب پلاکی زیات ورسي یا پلاکی زیات ترسي ځکه هغه حکومت هلته اکثره طالبان زده کوونکي چې دي د پاکستان خپل دي او په پاکستان کې خپل دوی فکر دي دوه نظر دي تر اوسه پرې د طالبانو د علماو دواړو اول فکر دا ده چې دوی وای چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې چې دي دلته جهاد نشته. بل فکر بیا دا وای چې ستاسو نو په دې خاطر علما په مستقیم ډول سړي ته دا نه شي وایي چې تاسو پلانکي زیاته ورسي ځکه هلته دوه نظره دي. بیا هغه اختلاف د دې ترمنځ راځي بیا دوی بیریږي د پاکستان د استخباراتو په دې خاطر دوی وایي هم نه شي چې تاسو لاړ شي هلته جهاد ته یا مزي جهاد ته.
پر دې سربیره په کراچی کې زده کړې ترلاسه کوونکی یو ځوان فیصل الرحمن بیا وایي چې اته کاله مدرسه وویل خو هیچا د جنگ یا وسلو خبره نه ده ورته کړې.
تر ننه پورې زموږ یو استاد موږ ته دا نه دی راښولي چې وایي دا توبه چا ده او کدا ماشین دی او کدا بل شی دی یا دا تر چلیږي یا دا تر چلیږي یا دا بم دی یا دا پلان شی دی. پر دا ټاپک باندې تر ننه پورې موږ نه راغلي. د دې استعمالی دا او د دې ترغیب ورکول خو له لرې خبره ده. دا اسی پروپاګاندا دی چې مدرسو کې کیږي. ها یو خبره درته کوم او ته بیا د مدرسې نوم نور کې وزیرستان او دیگر د عراق دی چې هم خپل هغه خپل وجلې جوړ کړي دي په هغه وجلو کې د دې شبه قاعده شهین کیږي. هغه وجلو د دې هغه میډیا د مدرسې نوم کې
که څه هم د ځانمرګو بریدونو د روزنې تور په عمومي ډول پر پاکستاني مدرسو او په ځانګړې توګه د قبایلي سیمو پر مدرسو پورې کیږي خو د قبایلي سیمو د انتظامی ادارې فاټا سیکرټریټ ویاند فضل الله وای چې په قبایلي سیمو کې تر 1500 زیاتې مدرسې دي چې ټول له حکومت سره ريجستره دي او دوی هر وخت څارنه کوي.
دا ټول مدارس چې دي نو دا زمونږ د ډایریکټریټ اف ایجوکیشن چې کوم دی د محکمه تعلیم د هغه تر انلیسټډ دي او د هغه اندر کار کوي او زمونږه چې څومره مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلی جنسو کې هغه د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي هغه په دې باندې نظر ساتي او څومره البته کلوړ دي هغه د مقامی د اجازه باندې کې دي نو هغه کیږي او وخت په وخت هغه کې د ماشومان تعداد او دا هر څه دي نو هغه د مقامی انتظامی سره شیر کوي.
د پاکستان په شاري سیمو کې هم ځینې مدرسې وایي چې زده کوونکو ته د جهاد یا جنگ روزنه نه ورکوي خو د هغوی په زړونو کې د جهاد شوق او مینه پیدا کوي او د خواته هڅوي. په دې کې یو په اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت هم دی چې خطیب وایي چې په مدرسه کې د درس پر مهال د جهاد فضایل بیانېږي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کول کیږي.
جب قرآن و حدیث میں جہاد کا ذکر آتا ہے اور اس کے فضائل آتے ہیں تو یقیناً جہاد
کل چے پو قرآن و حدیث کے دا جہاد ذکر او داغی فضائل رازی نو بیا یقیناً پا درس کے دا جہاد فضائل بیانی گی او دا دی شوق پس دا کونکو کی پیدا کول کی گی. چرچ د جهاد ارتیا لیدل کیږي او علما فتوا ورکوي نو بیا ز د کون کی پخپل کار کوي. زمون د دینی مدرسو پر کچا د دوی روزنه نکيږي خو زمون کار یوازې قران او حدیث ورخودل دي او کوم شوق چې په قران او حدیث کې شته مون هغه په دوی کې پیدا کوو. نور کار د دوی خپل دي چې ځان په پوکړي او مخته کار وکړي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا په کوړه خټک کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وای چې تر درس بشپړ کول وروسته د دوی د مدرسې طالبان جهاد ته تللی دي، خو د درسونو پر مهال یې هیڅ طالب د جنگ یا جهاد لپاره نه دی تللی.
بالکل په دې وخت کې یو طالب هم د پاکستان نه مدرسو نه تللی، البته د خلکو تعلیم خو مدرسو کې حاصل کړی ده، لیکن جنگ تا جهاد تا دې نه یو قسم نه تللی. په دې وخت کې مونږ خو یو قسم درې ورځې غیر حاضر شي نو هغه مونږ د مدرسې نه خارجوي، دا زمونږ مدرسو قانون دی.
په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلونکي وایي چې دوی په نصاب کې زده کوونکو ته د سختریزي یا جنگ درس نه ورکوي، او که هر څوک داسې کار کوي نو حکومت د هغوی په ضد اقدام وکړي. د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه علي محمد افضل حیدری وایي چې په نصاب کې ستونزه نشته خو ځینې ښوونکي ستونزې لري.
کوئی ہے کوئی ملوث، کوئی حکومت کا کام ہے وہ تلاش کرے، اگر کوئی ہے ایسا
کچری سو ککڑ وی نو د حکومت کار دی چی پلټنی وکړي او روی ګرځوي. په نصاب کې دا ډول شیان نشته. په مولوی صاحبانو یا خونکو کې د یو چا خپل ذهن داسي وی چې ماشومان ته ترغیب ورکوي، خو په نصاب کې صدا سي نشته.
نصاب مې اسی کې چیز شامل نه.
بلخوا د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وای چې حکومت دې د ترهګری یا تشدد زده کړې ورکوونکو مدرسو مخنیوي وکړي، خو په عمومي ډول پر مدرسو دا ډول تورونه پوری کول صحیح خبر نه ده.
هم برملا کہتے ہیں آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس
موږ پښکارا وایو کچيري له حکومت سره څه ډول ثبوت یا شواهد شته چې په یو مدرسه کې د ترهګری زده کړې ورکول کیږي یا یا هڅونه کیږي یا ترهګرو ته پناه ورکول کیږي، نو د هغه خلاف دی اقدام وکړي. موږ خو د حکومت مخنیوي نه کوو، خو کچيري څوک وایي چې په مدرسه کې د ترهګری تعلیم ورکول کیږي نو مدرسه خو زه هم چلوم، زه خو د دې تعلیم نه ورکوم. نو د شک یا غنګوسی پر بنیاد تور پوری کول ښه خبره نه ده. نړیوالی او کورنی ادارې او استخبارات سره کچیر دوی سره ثبوت وي نو هغه ثبوت او شواهد دی راوړي او د هغه پرانا کې دی کاروایی وکړي، هیڅوک به اعتراض نه کوي. خو په عمومي ډول تورونه پوری کول زموږ په فکر په اخلاقی شری او قانوني توګه سم خبره نه ده
او قانونا هماري رائے مې درست نه هي.
په کراچی کې د جامع دارالعلوم بنوریا ویان محمد جاوید هم ورته نظر لري او وایي چې د 18 سپتمبر تر بردون وروسته په مدرسو پسې پروپاګاند پیل شو، خو تر اوسه حکومت نه خو یو مدرسه بند کړې او نه هم د ترهګری ثبوت پر لري.
وایي چې دا د پسندي د موقع دا وینا دي تقریبا د نه 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 شروع کړي دا چې یو مدرسه خو دې پوینټ پوینټ چې کنه چې کوم مدرسه هغه نو څه خو دې په 14 کال کې دې یو مدرسه پوینټ پوینټ لا
کڅم. په پاکستان کې د مدرسو یو شمیر چلوونکي د ترهګری او سختریزي د زده کړې یا روزنې تورونه ردوي، خو په پاکستان کې د دفاعي چارو یو کارپو خالد منیر وایي چې کڅم ټوله داسې نه دي، خو ځینې مدرسې خپل زده کوونکي جنگ ته هڅوي او روزنه کوي.
ټوله مدرسې پکې نه دي انوالډ، خو داسې مدرسې شته چې خلک ته ټریننګ کوي دا کوي او چې څومره دا کې دي کا متاسو بیت المسود وګوره یا کوم له مسود وګوره د دې مدرسو نه راوتي چې کالجونو کې سبقونه نه ویلي او مدرسو رول پکې دا شته چې دا خلک تیاری د غي موټیویشن زګه چې مذهب ټول ورته شي نو هغه کې زرګونه راوځي طالبان چې دي طالب ار سوکته او ملټنت بیل د چې څوک ځنګي چې دا غته نو هغه کې سپکه ایجاد پن لاټ شي دغه ملټ شو چې نو خمولا نم دی خراب مولا نم دی خمادر سین دی خرابې مدرسې دی هر څوک په دهشتګرۍ کې نه دی دغه خدای حقیقت ته چې څومره ملټنت شي دا هغه د مدرسو نه راوځي. دا
د مدرسو اوسنی حالت ته په کتو سره د پاکستان حکومت هم په دا وروستیو کې د مدرسو د ريجستریشن او څارنې لپاره د ګامونو پورته کولو پریکړه کړې ده، خو د شننګ په باور تر اوسه څه ډول عملی اقدام نه دی ترسره کړی او نه هم کومه پایله مخې ته راغلې ده. مدرسې په اوسنی عصر کې روان خبرونه هم دومره و. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې پاکستانی مدرسو د فرقواریت یا ډلبندۍ په واده کې څه ډول رول لوبولی او کنه. تر بیا مو زه احمد شاه زمي کومې څه شتن سپارم. سوکاله ژوند کوو.